په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د هرات چارواکي تېره شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یوه برید کې د دوو سرتېرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د $2 تریلیون یو پلان په ډاګه کړ. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هېواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. بشپړ خبرونه. د هرات چارواکي تېره شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یوه برید کې د دوو سرتېرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات والي عبدالوحید قطالی تېره شپه ناوخته خبر اعلان ته وویل دوه سرتېري په هغه موټر بم چاودنه کې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي چې د دې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وشوه. د هرات والي وویل سیمې ته د نویو ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شا تمبول شوي او د ولسوالۍ بشپړ امنیت خوندي شوی دی.
پلیس مقاومت کرد، اتفاقی برای پلیس نیفتاد. پس نیروهای ویژه امنیت جابجا شدند در ساحه.
خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه وه. دغه سرچینې دغه راز ویلي چې په دغو نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدلي، خو تر اوسه یې دقیق ارقام نه دي معلوم. چارواکو په دغه برید کې وسلوالو طالبانو ته د احتمالي اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي او طالبانو هم تر اوسه د دغه برید په اړه څرګندونې نه دي کړې. له افغانستان د ټولو امریکایي سرتېرو د وتلو هغه ضرب الله جل ته په ورنږدې کېدو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د دوحې د تړون له مخې د مې لومړۍ نېټه ټاکل شوې. طالبانو یو ځل بیا له واشنګټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه او ویل په هغه کتنه کې چې د سیشن بي په ورځ زموږ د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره درلوده، زموږ لوري پر دې ټینګار وکړ چې د دوحې تړون باید بشپړ عملي شي او تر ټاکلې نیټې یعنی د مې تر لومړۍ نیټې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. امریکایي لوري تر اوسه د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر مې میاشتې ټول امریکایي سرتېري له افغانستانه وباسي، خو تر اوسه یې په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده اعلان کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد په دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره داسې مهال خبرې کوي چې دوه ورځې مخکې له ترکیه څخه په څلور ورځنۍ کتنه کې د هغه هیواد له چارواکو سره په استانبول کې د افغان سولې په اړه د کېدونکې غونډې د تیاری او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې وې. د دغې غونډې چې طالبان هم وربلل شوي دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي چې را روانه اونۍ کې به وشي. د کمال خان بند د پرانستلو په ویال د کرکټ لوبو په ترڅ کې نن په پام کې ده چې په کندهار کې هم د کرکټ شل اوره لوبه ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کرکټ میډیا تلانو ترمنځ په لوی کندهار کې نن د کمال خان بند د پرانستلو په ویال یو شل اوریزه لوبه ترسره کیږي. د ویلو ده چې دغه لړۍ له کابل راپیل شوه او تر کندهار راورسېده.
تر دې مخکې د کمال خان په نیمروز کې د کمال خان بند د پرانستلو په ویال د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د کرکټ لوبې شوي وي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د $2 تریلیون یا $2000 میلیارد یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایدن پرون په پیتسبورګ کې د وینا په ترڅ کې دغه پلان چې هغه د هیواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او له خپرې شوې د کورونا وبا څخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ جزئیات په ډاګه کړل. بایدن وویل دا به په امریکا کې د یو نسل پانګونه وي چې تر اوسه مو دا کار نه دی کړی او نه هم لیدل شوی چې دا کار دې شوی وي. دغه پلان به چې په 2 کلونو کې عملي کېږي بودیجه د امریکا د اقتصادي کلنۍ تولید له 10% برابره ده. د دې ترڅنګ د بایډن اداره په پام کې لري چې په راتلونکو اونیو کې د ورته $2 تریلیون یو بل پلان هم په ډاګه کړي چې هغه به پر ټولنیزو مسایلو لکه روغتیایي خدمتونو، پوهنې او ماشومانو متمرکز وي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هېواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بورګنر تېره شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل، په داسې حال کې چې د برما پوځ د کودتا ضد مظاهرچیانو ځپنې ته دوام ورکوي، په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویېدو احتمال زیات دی. بورګنر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، خو نوموړی په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهره چانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. د کرملین کلک منتقد الکسی نوالنی پرون په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. د ویلي تر هغو چې د ملا د درد او د پښو د بې سده کېدو مناسب روغتیایي درملنې نه وي شوي، دغه اعتصاب به دوام ولري. نوالنی د انستاګرام په یو پوست کې چې د مدافع وکیل خپور کړی ویلي، د لوږې اعتصاب اعلانوي، غواړي چې د قانون له مخې یو ډاکټر ولري او د کتنه وکړي. 43 کلن نوالنی د موسکو په 100 کیلومتری کې په یو زندان کې چې سخت مقررات پکې عملي کیږي بندي دی. د کرملین منتقد الکسی نوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني روسیې ته له ستنېدو سره سم د موسکو په هوایي اډه کې ونیول شو. دی په اګوست میاشت کې په سایبیریا کې د الوتنې پر مهال سخت ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته لیږدول شوی و. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په باب واورئ. طالبانو له امریکایي چارواکو غوښتي چې تر ټاکلې نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ټاکلې نیټه هم هغه چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د تیر کال د دوحې تړون کې یادونه شوې د مې لومړۍ نیټه ده. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په وروستۍ کتنه کې کړې ده. دغه راز ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکزي پلاوي سره هم خبرې کړې. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې اورئ.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته ټیک یوه میاشت پاته ده، خو د امریکایي مشرانو له څرګندونو ښکاري چې دې وخت پورې وتل ورته امکان نه لري. تازه طالبانو د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د کتنې پر مهال یو ځل بیا ټینګار کړی چې واشنگتن باید د ځواکونو د وتلو په برخه کې د دوحې د تړون دا ژمنه عملي کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالب استازو او زلمی خلیلزاد د لید کاته د سې شنبه په ماښام شوي، خو جزئیات پرون ناوخته خپاره شول. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل چې دغه خبرو کې ډېر ټینګار د دوه تړون د ټولو مادو په عملي کولو وو.
دواړو لوریو توافقنامې ته په خپلو ژمنتیا او ټینګار وکړ. د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو، ځکه چې همدا د هېواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی. په ناسته کې همدارنګه د پاتې ټولو بندیانو د خلاصون او د تورو لیستونو د ختمولو او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه بحثونه او خبرې وشوې.
خاغلی خلیلزاد دوحه کې د افغان دولت د مرکزی پلاوی له مشر معصوم ستانکزي او یو شمیر نورو غړو سره هم کتلې دي. د دولت پلاوی پرون په یو ټویټ کې ویلي، د لیدو کتو کې د سولې بهیر پر ګړندیتوب او د ترکیې غونډې په اړه خبرې وشوه. د لیدو کاته داسې مهال شوې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت رالن شوې. طالبانو له دې وړاندې ان خبرداري ورکړې چې امریکایي ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې ونوځي بیرته به بریدونه پرې پیل کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تیره اونۍ سپینې ماڼۍ کې د خپل لومړني خبري کانفرنس پر مهال وویل، د میتر لومړۍ نیټې به له تخنیکي پلوه ورته سخته وي چې ځواکونه وباسي. بایدن ونه ویل چې تر څه وخته به ځواکونه افغانستان کې پاتې کیږي، خو دا یې په ډاګه کړه چې راتلونکی کال به یې سرتیری دغه هیواد کې نه وي. له دې سره بیا امریکایي رسنیو وویل، د هغې هیواد استخباراتي ادارې بایدن ته دا مشوره نه ورکوي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي. امریکا دا مهال افغانستان کې 2500 سرتیری لري، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د خپلو سرچینو په حواله د دې سرتیرو شمیر 3500 ښودلی. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي که دوی خپل ځواکونه له یوې مخې وباسي، طالبان به 2-3 کلونو کې ډېرې سیمې لاندې کړي او د دوی په باور د داعش او القاعده فعالیتونو ته به زمینه برابره شي. له دې ټولو سره سره ډېرې سترګې اوس د ترکیې غونډې ته دي چې ممکن نږدې راتلونکي کې جوړه شي. دغه غونډه چې افغان چارواکو ځانګړی فرصت یاد کړی، د امریکا ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو لورو لخوا په دې هدف جوړیږي چې افغانستان کې په سیاسي جوړجاړي، د قدرت پرویش او د جګړې په پای ته رسولو خبرې پکې وشي.
دغه راز نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان سولې او جګړې مسایلو ته پام اړولی دی. فریبا ظاهر ته به غوږ شو.
فلادلفیا انکوایرر یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی سوله به په افغانستان کې نه وي مګر تر څو چې د ښځو حقونه خوندي سوي نه وي. لیکوال وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان نه خپل وتل ارزوي، باید پام کوي چې د ښځو یوازې پرېښودل به طالبان اسانه واک ته ورسوي. لیکوال د یوې فعالې افغان میرمنې فوزیه کوفي په حواله ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بیړني وتل به د سولې بهیر ګډوډ کړي. میرمن کوفي په دوحې کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له یواله څلورو ښځینه غړو څخه ده. فلادلفیا انکوایرر دا هم لیکلي چې د امریکا د استخباراتو ادارې د بایدن حکومت ته ویلي چې که چیرې امریکا په بیړه له افغانستانه ووځي، طالبان به شایي په 2-3 کلونو کې واک ته ورسیږي او دا به القاعده او داعش ته بیرته زمینه برابره کړي. فورن پالیسی بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو د ونډې پر کموالي یوه مقاله خپره کړې ده. خپرونې لیکي د طالبانو بیرته راتګ او له افغانستان څخه د امریکا په بیړه وتل د افغان ښځو د 2 لسیزو پرمختګونه ګواښي. لیکوال د افغانستان د سولې بهیر پیچلی بللی او وایي داسې نه هیله کوونکې پایلې ته نږدې کېږي چې یو ځل بیا ښځې د ټولنې څنډې ته کوي او د 2 لسیزو لاسته راوړنې یې له پامه غورځوي. په تیرو شپږو میاشتو کې حبیبه سرابي یوه له هغو څلورو میرمنو څخه وه چې د افغانستان دولت لخوا په دوحې کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو لپاره ټاکل شوې وه. د روانې میاشتې په لومړیو کې بیا میرمن سرابي یوازینۍ میرمن وه چې د مسکو په غونډه کې برخه واخیسته. فارن پالیسی د بشری حقوقو د سر سازمان د ښځو د چارو مشر هیدر بار په حواله لیکلي چې په دوحې او مسکو کې د سولې خبرو په ترڅ کې د ښځو ونډه خندونکې بللې ده. هیدر بار ویلی افغانستان یو ګام شاته ځي چې یو نیمګړی سوله راولي.
ازادي راډیو اوري او مخیله دي چې موسیقي ته ور ورسیږي. په اورزګان کې د بنسټیزو مهمو او پروژو په باب واوري چې د اورزګان والی د منظوري خبر ورکوي. د اورزګان والی وایي سقل د اورزګان لپاره یو شمیر لوی او مهمې پروژې منظوري شوي چې په عملي کېدو سره به نه یوازې دا چې د دې ولایت اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره شي، بلکې ورسره به د دې ولایت اقتصاد هم ورغول شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي سږکال مرکزی اداري ورته یو شمیر لوی او کوچنی پروژې منظور کړي چې په پلي کولو سره به د دې ولایت د خلکو په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راسي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دې پروژو کې درې لوی ستر بندونه شامل دي او دغه راز د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د 6 کیلومتر سړک رغول هم د دې پروژو څخه دي.
په دې کال کې موږ د اورزګان ولایت لپاره ډېرې ښې پروژې لرو چې هغه د کندهار څخه تر اورزګان پورې 6 کیلومتر سړک دی چې د 1.2 میلیارد افغانۍ په اندازه باندې په دې سړک باندې کار شروع کیږي. د سراب بندې چې هغه هم تقریبا 40 میلیون افغانۍ او همدا ډول د چنارتو پولیسوالۍ کې د شپلوغ بندې هغه هم تقریبا د 80 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې دا منظور شوی دی. اوس یې عملا د سروې چارې روانې دي.
د اورزګان والی زیاتوي چې په دغه ولایت کې به د غاجان په نوم د یو بل بند د سروې چارې هم ژر پیل سي. د ښاغلي شیرزاد په وینا ځینې نورې وړې پروژې هم شته چې په روان 2014 کال کې به عملي سي، خو اورزګان کې جګړې او نامنۍ د دې پروژو د عملي کېدو په وړاندې لوی خنډونه دي. د اورزګان چارواکي که څه هم ډاډ څرګندوي چې د دې پروژو د عملي کېدو لپاره به امنیتي شرایط برابر کړي، خو په دې ولایت کې مدني فعالین د دې پروژو امنیت ته اندېښمن دي. دوی له طالبانو غواړي چې تر خپل واک لاندې سیمو کې د بیا رغونې د چارو مخه نه نیسي.